برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوه ته روانېږي. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو لوړ پوړی غړی زکی الرحمن لکوی نیولی دی. د غرمنی خبری خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق یار مختوری مخکلی دی چې دی او نورو راپورونه تراشو. خبرونه اورو صالح محمد صالح په استودیو کې دی او دا خبرونه اوروي.
د دولت مذاکره کوونکې هیئت له ولسمشر غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. په کندهار کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي. ایران درې کسان اعدام کړي. د دولت مذاکره کوونکې هیئت بنن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث وکړي. په پام کې ده د دولت مذاکره کوونکې سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره قطر ته روان سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې به روانه سي شنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا مذاکرې پیل کړي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه خو مشرانو جرګې تصویب نه کړه. د لویې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. لوی څارنوالۍ تایید کړی و چې دغه سناتوران د $40,000 د اخیستو پر وخت نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلول طالبان پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وزارت په دې لړ کې د اوو نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات یې تخریب سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو وسلوال وژل سوی او نور مشکوک کسان نیول سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری اژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام سوي دي. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بلدې چې د کورنۍ غړو ته خبر ورکول سي یا ورسره وکتل سي اعدام سوي دي. دغه درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول سي او په 1398 مریز کال کې د اعدام حکم صادر سوی وو. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي د افراطي یاغیانو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالي هیواد پولې ته نږدې پر دوو کلیو یرغل وروړ. بلخوا رویټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول ویلي چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل سوي دي. سره له دې چې تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی خو ویل کېږي چې لال قاعده او اسلامي دولت ډلې سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي چې وخت ناوخت یې خونړۍ حملې کړې دي. او په فرانسه کې د کورونا د نوې بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرد بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرون شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو پرتله 2 ساعته مخکې یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلیږي. په دغو 15 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا 6 میلیونه وګړي ژوند کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای پیمانه غونډه لري او بیا دوه ترونیږي.
ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو ګزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. خبرونه کې د چارو لوي وکتون کې سره دا موضوعات څېړو. د افغانستان دولت وایي د کورونا وایرس بدلون موندنې باندې مخنیوي ته باید خلک جدي پاملرنه وکړي. کونړ کې لاته کال ځان وروسته د مرمرو د یو کان د استخراج خنډونه په لری کې دودي.
د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي.
دا به هم واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو مهم غړی یې نیولی. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته ځانګړی شوی. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی نن د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشر مانی وای مذاکره کوونکو پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکراتو اړوند مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی وای اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالي او سیاسي مشارکت د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. همکار مول کابل را سره د ټلیفون په کرخه د دغه مسایل تعقیب کړي. مهرباني وکړئ دغه د خبرو وروستي جزئیات سړي دغه پلاوی ولسمشر سره نن ګوري ارګ تر رسیدلې او کڅنګ
تما د چینن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د لیدنه داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته به د پلاوی په قطر کې د طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. ولسمشر معنی وایي په دې کتنه کې به مذاکره کوونکو پلاوی د راتلونکو پړاو مذاکراتو خلکو سره د کتنو او نورو هاو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو ګزارش ورکړي.
قطر کې د سولې لوري په اړه خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو د تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې یو بل ته سپارلې له خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکو پلان وايي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي. زیاته کړه
موږ چې له ګوندونو بنسټونو واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټول سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغانستان دولت د دې په اړه مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بلغي او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې په اړه خبرو کې له طالبانو سره وي هوکړه ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو وزیري ازادي راډیو ته د موجوده حساسیت له کبله د خپل نوم نه خو د بشر تو ویل په دې په اړه خبرو کې بعد د توثیقوالي کمی چې تلپاتې او بنده زمينه برابر کړی او د راتلونکي نظام څرنګواله مهم بحثونه وي. سرچینه زیاتوي دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې مهال مخ په وړاندې کې دوی چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلي افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وړل شوی. هغه زیاته کړي افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او د امریکا د ګواښونو لمنځه وړل دي او د دې لپاره لږ اسکرو ته اړتیا نشته.
ډیر مننه. کابل کې زموږ خبريال وو چې ویلې د افغان دولت د سولې مذاکره کوونکو پلاوی نن له ولسمشر سره ګوري ورسره خپل سلام مشورې شریکوي او بیا سبا دوشنبه دوه ته روانيږي. ویل کیږي چې د دغو خبرو مهم ټکی به اوربند او سیاسي مشارکته او درتلونکو نظام سرنګوالي وي. دا چې دغه مسایل څومره جدي دي دا به د طالبانو لخوا څومره مهم وبلل شي په دې اړه د تحلیل لپاره دا شی به د ولسی جرګې غړی او د چارو کارپون نعمت الله کریاب را سره استډیو ته ملګری شوی. کریا صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. دغه مسایل چې ادیګي د افغان دولت لخوا تر ډیره یو ارخیز دي، طالبان په دې اړه ښکارا دریز نه لري، فکر کوي څومره به نتیجه ورکړي دغه بحثونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ د اوربن مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي، یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي، او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربان وړاندیز کړی دی، او طالبانو هم نه ده رد کړې چې اوربان دي نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه د چې نیټه ټاکل شوې وه، او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو، یا د زی د انتخاب په برخه کې، یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانړ شي. اوس چې دواړو لورو چمتووالی ښودلی دی، او د سیمې هیوادونو تر څنګ په امریکا کې په همدې درشل کې سیاسي بدلون هم راتلونکی دی، موږ باورمن یو چې دغه پیچلي مسایل تر ټولو مهمې د نظام مشارکت او یا ډول دی، دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئت نو اجنډا یې ممداده چې په افغانستان کې سول راشي.
کاریاب صاحب، ټوله کې دا یو پرمختګ دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبرې ونه زندید او خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهر د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وایي چې اوربان درته لمړی توپ لري او په راتلونکو سیاسي نظام باندې خبرې او د تاریخوالو کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپل پات بندیان په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي، او دغه راز دوی د راتلونکو نظام څرنګوالي مهم بولي چې وايي اول باید په دې اړه خبرې پات ورسیږي بیا اوربان مطرحشي. دغه مخالف د ریزونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچنه کړي؟
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د ریزونو هغه بیلوالي په واقعیت کې به هغه مرمنه په ځینو مسائلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی. کله چې دغومره لوړ شرایط ښودل کیږي، اول دلته د اوربان مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي، او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بل اخره د دغو د ریزونو د یووالي د پاره یو مناسب او درېمګړی لار هم لټول کېدای شي، هغه چې افغانستان ته په سوله راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کیږي هغه به د پردې ترشا یو نسبی توافق ته رسیدلی، او بیا به ورسته د افغانستان خلکو ته وایي. خو که بیا هم موږ لپاره مهمه دا ده چې کینو سره او د یو بل په خبره پوه شو، هغه څه غواړي او حکومت څه غواړي. بیا بل اخره دا ولس چې د همدې جګړو نه دومره ستړی شو، دومره ناراضه شو، دوی هم دغه نظر د څرګندولو تر څنګ بل اخره یو عملی اقدام ته هم لاس اچولی شي، او هر غاړه چې په واقعیت کې د افغانستان د دغه کشالې د وګدېدو لپاره پلمې او بهانې لټولې، بیا دغه په وړاندې ودرېږي. که دا لورې او که هغه لورې، خو لا هم موږ هیله من یو، او دغه هیله مندي به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم معلومه شي چې کم لورې په واقعیت کې د قدرت طلبۍ لور ته روان دي، او کم لورې د افغانستان په دغه ولس باندې دوريږي او درديږي او د سولې لپاره واقعي هڅه کوي.
او کریاب صاحب، دازل خبرې داسې محل پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وجل شوی. په همدې پرون ورځ د دوحې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې ځانګړي او د امریکا لپاره ځانګړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ خاغلی خلیلزاد هم دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل وسنیو دریزونه تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث را مخته کړي؟
مهمه خبره مندا د چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کښاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول خکیل دي، هغه کولای شي چې د خپل لورینه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې د غفزا مطمئن شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي، تر هغه پورې چې د اوربان د لپاره نخې نښانې څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نن نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي دي، ځکه د جګړې او د تاوتریخوالي تر څنګ د سولې مذاکرات بیا هغه باور له منځه وړي. نو د همدغه سیمې د هیوادونو فشارونه او خپل زه باورمن په دې یم چې افغانان چې هلته ورغلي دي د دواړو لورو هوښیار خلک دي، نور د جګړې نه بستړي، البته د امتیازګیرۍ دپاره، البته په سیاسي واک کې د ګډون دپاره یا د مشارکت دپاره به هلې ځلې او هڅې به کېږي، خو بالاخره زه متيقین یم چې دا ناستی او د قطر منځګړتوب یا هلته د هغوی قربتوب یو نتیجه دا ورولي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ولسي جرګې غړی او د چارو کارپو نعمت الله کریابو چې د افغان دولت د مرکزی پلاوی او د طالبانو د راتلونکو خبرو په څرنګوالي او د دغو خبرو په اغیز او ګټو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان مالی وزیر د عوایدو د زیاتوالي په موخه د عوایدو د عالی شورا د جوړیدو خبره کوي. د مالی وزیر د رسنیو د برخي امیر فرید نوښت ازادي رادیو ته وویل یا د شورا به د عوایدو راټولولو د رونتیا په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نو وړي وویل د ژمنو له مخې تر 2023 میلادي کال پورې له افغانستان سره نړیوال مرستې دوام لري، خو تر هغې وروسته باید عادي او پراختیایي بودیجه دواړه د افغانستان له عوایدو تامین شي. د افغانستان د مالی وزارت وای له همدې کبله د عوایدو عالی شورا جوړه شوی څو د دولتي عوایدو د زیاتوالي موخه پالیسی پلانونه طرح او پروګرامونه تصویب او دغه شان د مالی بودیجوي او عوایدو سکتور د وزارتونو ترمنځ د مالی پروګرامونو ستراتیژیو او پالیسیو په عملي کېدو کې رونتیا او همغږي رامنځته شي. د ننګرهار ودات ولسوالۍ کې د 8.2 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 نی خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله سپای وایي چې دغه شنې خونې د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د دودولو او د کوکنارو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په پار جوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا د پروژو لاره په دی ولایت کې د 450 نورو شنو خونو د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. سپای دغه شان وای د دغه شنو خونو په ګټه اخیستنې سره به د سبو د حاصلاتو په ساتنه او د دغه ولایت خلکو ته په مناسب قیمه د وړاندې کولو په برخه کې مرسته وکړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لس پله، یو اروپایي یورو درې نوي افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پون یو سلودری افغانۍ شل پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
سمغه خپل ازادي رادیو نه وري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او اف ام 3.5 په اکثرو لویو خارونو کې اوریدل شي. اوسم ورزو د سیمې یوې ګرمه موضوع ته پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو لوړپوړی مشر زکی الرحمن لکوي نیولې دی. لکوي د هند له خوا توراندې چې د ممبئی د 2008 کال خنړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل یاد کړی دی. په دې اړه تر یوې لنډې وقفې وروسته راپور اوریدل شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولې دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کیږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول، د یو شمېر امریکایانو په ګډون 116 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشي شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی و.
وسم د روختیا اړوند یو مطلب. د افغانستان د عام روختیا وزارت وایي هیواد ته د کورونا ویروس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دي او له خلکو غواړي چې روختیایي سپارښتنې پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال یاد وزارت د کورونا ویروس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راستول شوی راپورت.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایروس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ویاندې معصومه جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس دوهم ډول گاونډي وه وادونو تر رسیدلې ده.
هله یو ګونی جدید ویروس کورونا هم
اوس په نړۍ کې د کورونا ویروس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې ویروس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامه روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا ویروس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کورونا ویروس سره د مبارزې برخه کې په بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کیږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید-19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټوخیږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 250,000 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو کچیر تاسو د کورونا وایروس او زموږ د نورو راپورونو په اړه نظر لرئ، زموږ پیغام سپټون کې ماشين ته زنګ وهي خپل غږیز پیغام را ته پریږدي. دغه ماشين شمیره ده 0000480 او بلش میره ده چې تاسو کولی شئ د پښتو پیغامونو لپاره هم دې شمیره ته زنګ را وهي 0000 2023 1 شپېته. تاسو خپل پیغامونه پریک دی پراتلونکو خبرونو کې به موږ او زموږ نور همکاران تاسو ته خبره کړي. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینی فابریکا له 8 کلو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي پر فابریکای سلګونه زره امریکایي ډالر لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راوستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکا بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور بلسوالی کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسی ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی. هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیګې د نورګل ولسوالی مزار د ریڅخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې، هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړ.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار باندې دو او پرې د 2 کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد بیا تر لاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکې چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمشته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې زنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانی
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه د ماخام ترو بجو دوام لري. د ماخام لوونه د سهار ترو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. و سم ورسیدو د خبرونه دویمې نیمایي ته په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د دولت مذاکره کوونکو هیئت نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو به را روانه سیشن به تر شل ورځنی وقفه وروسته یو بیا د سولې مذاکرې پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سی وو په ضمانت خوشې کړی سوي دي. د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې د دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته لېږدول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلوال پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په ډاټ سن دی ویلی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو لس وسلول طالبان په دوو هوایی بریدونو کې وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي دغه شمیر وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات تخریب سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب له کبله اعدام سوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 45 ملکي وګړي د افراطي وسلولو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالي هیواد پولې ته څیرمه پر دوو کلیو یرغل وکړ. په فرانسه کې د کورونا وایرس د نوې بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځبندیز موده زیاته کړه.
له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم 19 پروګرام نور بسته یا شکست سکوت چې زموږ همکاره ملالۍ بشیری وړاندې کوي. ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه شکست سکوت یا نور بسته اوري.
نور بسته شکست سکوت.
یو ځل بیا خپرونی ته شرغ لاس د ازادي راډیو خپرونی د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خپرونی په دې برخه کې نوربست پروګرام لرو چې زما لالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په یو سړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګري کې شزی څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمنه مرضیه حفیظی ده. مرضیه حفیظی د لورا برانډ مشره ده. له دې سره به د دغه شرکت د فعالیت او په دې برخه کې خبرې کوو. مرضیه جانې، تاسو له موږ سره پر لیکه یاست، خپرونې ته ښه راغلاست. مرضیه جانې، تاسو کلمړی د لورا برانډ په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، او تاسو په افغانستان کې په کومو ښارونو کې فعالیت کوئ؟
تقریبا دوه نیم کلونو راهیسې د جامو د ډیزاین او تولید په برخه کې فعالیتونه مو دوام لري، او سره له دې چې موږ د جامو په برخه کې کار وکړو یو بل نوښت مو څه وغوښتل. د جامو تر څنګ د دسکاونټونو او د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو په برخه کې مو هم فعالیتونه شروع کړي دي، نو مشخصا په همدغو مواردو کې د اوس لپاره کار کوو.
ښه، دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د جامو تر څنګ تاسو نور لوازمات هم خرڅوي، په دغه کې تاسو د تیجو خبره وکړه، دا په ځانګړې توګه د زیورونو په دغه لوازماتو کې کارول کیږي که داسې چې د کور د ننه چې کوم شیان د آرایش او د اوډلو لپاره کاریږي په هغه برخه کې هم تاسو فعالیت کوئ؟
نه خیر، فقط د افغانستان د تیګو نه موږ مثلا د لاکتونو په جوړولو کې د سپان ګوتې او د تواته نوټل، او تر ټولو مهمه دا چې لږ څه تغییرات چې موږ وغوښتل په کارونو کې باید ولرو، په زینو جامو کې هم له همدغه تیګونه استفاده کوو. نو زموږ کار اصلا په همدغه برخو کې د ډیزاین او د جوړولو ده.
مرزی جانی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هره کوڅه کې خیاطان سته او خلک هلته خپل کالي په خپله طراحي کوي، په بازارونو کې هم هر ځای د افغاني کالو دوکانونه زیات سوي دي او هر ډول کالي ګنډي، دا هر څه ستاسې کار له څه ډول ننګونو سره مخامخ کوي؟
تاسو ته معلومه ده لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا خیاطیان یا هم دوکانونه په دې مواردو کې ډېر زیات دي. ولې یو سهولت چې دغه اوسنیو برانډونو جوړ کړی دا دی چې مثلا ډېری کسان بوختیاوې زیاتې دي او نشي کولی مثلا بازارونو ته لاړ شي د یو جامې مواد آماده کړي او بیا خیاط ته یوسي. نو مونږ ته فقط هم د انټرنیټ له لارې او هم د ټلیفون له لارې دوی فقط خپل فرمایش را لیږي او موږ یې پرته له دې چې مشتری په نورو موضوعګانو کې مثلا د په زحمت چې موږ په اسانۍ سره هغوی ته دا سهولتونه ایجاده وو چې هر څه باید ورته آماده سي. نو حتی ځینې کسان چې هغوی نشي کولی زمونږ پلورنځي ته راشي، مونږ په آنلاین شکل یا هم مواقع د دلیوري برخه چې ده از مونږ هغوی کورونو ته رسوو.
آیا داسې موارد مو لیدلی دي چې خلک د نارینه و له برانډ څخه زیات شیان اخلي او د ښځو شیان نه اخلي او د هغوی تولیدات زیات نه پیری؟
برعکس، اوس مهال دغه نوي برانډونه چې جوړ شوي دي هغه هم د خیاطۍ په برخه کې یا هم د جامو په برخه کې د ډېری برانډونو مسؤولان مېرمنې دي او ډېر څه بازارونه هم دوی لري. یو بل سهولت چې چاسوی ده زمونږ ډېری افغانان چې د افغانستانه بهر دي هغوی لپاره هغه پاڼې چې موږ لرو دغه له لارې موږ هغوی سره په اړیکه کې یو او هغوی کولی شي له همدغو لارو نه موږ سره له موږ نه یعنې جامې یا هم دې ته ورته نورو کارونه چې موږ ترسره کولو موږ نه لاس راو. نو فکر کوم هم نارینه خپل ځان ته بازارونه لري او هم موږ خپله فقط کوشش مو دغه کړی ده چې موږ په خپلو کارونو کې باید تغییرات او د کار په کیفیت کې کوشش باید وکړو نو مخامخ بازارونه ورته جوړېدلی شي.
بله، دا چې شذې شای له شذینه ترهانو او سوداګرانو سره آرام احساس کوي، نو هغوی ته شای ډیر ورځي او ورته ورسره کار غواړي چې وي چې شان ورڅخه واخلي ته هغوی تولیدات وپیری. خو په بازار کې ونده مندل چې موږ په عامه احتلا ورته مارکیټ شیر ویلای سو، له نارینه سوداګرانو څخه مارکیټ شیر نیول څومره ستونزمن کار دی تاسو په اړه؟ آیا تاسو ډیر مارکیټینګ ته اړتیا لرئ چې باید وې کړی؟
او به مارکیټینګ ته واقعا ډېر جدي اړتیا ده او ډېری بازارونو لاسته راوړل ډېر زیات سخت کار ده. فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره یې هم وکولی شو. یو خو له بهر څخه افغانستان ته د جامو واردېدل دا کولی شي په کارونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې ولري او دغه تر څنګ د مردانه مارکیټ خپلول دا هم خپلې ستونزې له خپل ځان سره لري. ولی د خوشحالۍ ځای بیاده ده چې د میرمنو له کارونو نه واقعا هم د خلکو لخوا ډېر زیات حمایت کېږي. نو حداقل د حمایت لپاره هم د اوس لپاره کېدلی شي خلک له مونږ سره دا همکاري مرسته کوي چې همیشه وخت د نارینه وو په پرتله میرمنو کارځایونو ته ترجیح ورکړي او هلته راشي. او بل دا چې میرمنې دوی خپله دې ته خوشحاله دي چې مثلا داسې یو ځای ته لاړ شي چې دغه ځای مسؤلیت د ښځو په لاس کې وي او ښځینه ورته کار وکړي.
مرزی جانی، تاسو د دغه برانډ د لارې چې تاسو پیل کړی دی، شذو ته مو څومره د کار زمينه برابر کړې ده په افغانستان کې؟ که په ځانګړې توګه وایم په ولایتونو کې، آیا داسې شذې ستا چې تاسو سره کار کوي؟
او بالکل، زموږ تبلیغاتي برخې مکمل د میرمنو لخوا نه مخته ځي. تقریبا 21 میرمنې دلته از مو فروشګاه
مثلا او آیا خلک چې تاسو څخه په بهرنی هیوادونو کې ځینې سودا کوي شان در څخه اخلي، هغوی پوښتنه کوي چې دا تولیدات څه ډول جوړ سوي دي، دغه پروسې پوښتنه در څخه کوي، ځکه چې په ځینو بهرنیو هیوادونو کې خلک چې لاسي کارونه اخلي بیا غواړي چې دغه پروسې په اړه هم پوسي چې آیا دغه اتیکالی ښه جوړ سوي دي، یعنی د اصولا دوی داسې فکر کوي چې لاسي کارونه باید داسې جوړ سوي وي چې هغوی خلکو ته هم په هغه ځای کې مرسته وسي چې دوی د هغوی د لاس توکي وپیري. نو آیا ستاسو څخه د دغې پروسې پوښتنه کیږي که څنګه؟
او بالکل ډېری وختونه مثلا بېلابېلو موارد دي په دې اړوند چې لاسي کارونه د بېلابېلو ولایتونو او مېرمنو دي، مثلا بلوڅي دي، د غزني مېرمنې دي چې هغوی خپل ځانګړی سبک لري، همدغه رقم یو شمېر نور جامې چې هغوی هم یعنی متفاوت کارونه چې دي، خامخا هغوی پوښتنه په دې مواردو کې کوي چې د لاس کار ده او که نور اضافه مثلا فرمایشونه ولري، ډېرې پوښتنه کوي چې په څومره وخت کې جوړېږي، د لیږلو لپاره کیفیت لپاره دغه مواردی چې همیشه وخت خلک غواړي په اړه معلومات باید ولري.
او د تر ټولو زیات مینوال د کوم ډول طرحیو دي؟ آیا خلک غواړي چې داسې جامې تاسو څخه وپیری چې د افغانستان دودیز جامې دي که داسې چې تاسو په خپله طرحی کړی وي؟ مرزی جان تاسو ژغ کاته سوز موږ سره بلې تاسو موږ ژغ اوري ستاسو ژغ کاته کاته کیږي اوریدونکو یوې کوچنی وقفې ته به ولاړ سو او بیرته به بیا د مرزی جان سره د وصل کېدو هڅه وکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلی مرزی جان تاسو ته زموږ غږ درځي. تاسو اوریدونکو ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستی پروګرام روان دی، او مرزی حفیظی چې د لورا برانډ مشره ده زموږ سره میرمانه ده، له دې سره موږ یو شیبه مخکې خبرې کولې. مرزی جان تاسو له موږ سره یاست؟
بله بله.
تاسو موږ ته خپل د دې پوښتنې ځواب وایئ د مخکې د دې چې زموږ اړیکه سره پریسي چې ستاسو څخه تر ټولو زیات کوم ډول کالی خلک اخلي؟ آیا داسې کالی اخلي چې تاسو په خپله طرحې کړي وي که د افغانستان دودیز جامې؟
تقریبا 80% از طرحی زمون خپل وی چې خلک ورته علاقه مندي لري اخلي. دغه تر څنګ نور کسان چې مثلا د بهر نه موږ نه جامې غواړي، ډیری وخت کوچیانی کالي غواړي، یا مثلا داسې جامې هم هغوی غواړي چې اروپایي او امریکایي سبک ولري، ولې په هغه کې د افغانستان بعضی توکي باید پکې استفاده شي، مثلا لاسي کار ورباندې شوی وي، یا هم مثلا موږ او تاسو پاولي ورته وایي ولر دې شیانو نه پکې کار اخیستل شوی وي. ډیری په همدغو مواردو کې خو تر ټولو ډیر زیات د کوچني کالي ډېر ښه بازارونه لري.
او اوس تاسو ته چې معلومه ده کرونا ویروس هم خپور شوی او په نړۍ کې ګڼ بندیزونه لګیدل دي، په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ستاسو تجارت له څه ډول ننګونو سره مخامخ کړی دی؟
مو کله چې کرونا په افغانستان کې راغله او بلاخره قرنطینونه شروع شول، په وخت کې موږ د ماسکونو د تولید په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړ، یعنی زموږ کارونه بند نه شول، خو خامخا منفي تاثیرات یې درلودل، ځکه دومره چې په عادي ورځو کې موږ په اسانۍ سره کار کوو په وخت موږ نه شوای کولای. ولې په ټوله کې بیا هم هماغه د ماسکونو برخه وه چې موږ خپل کاربار ونه ځنډو او ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ نه شولو. نو داسې کوم خاص ستونزه په هغه وخت کې نه وه، ځکه زموږ کال لکه نورو برانډونو یا هم لکه نور شرکتونو غوندې بند شوی نه و.
ډیر زیات مننه مرزیه جانی. اوریدونکو تاسو نور بسته یا شکست سکوت پروگرام اوری، په دې پروگرام کې تاسو د مرزیه حفیظی خبرې واورید چې د لورا برانډ مشره ده او دې مشته د خپل برانډ په اړه معلومات راکړل د خپل شرکت او هغه شو د سره چې په افغانستان کې د دې د شرکت لارې ورته د کار زمينه برابر استوي ده. د هغه په اړه خبرې وکړې او همدارز ویل چې دوی یو ډول ننګونو سره د بازار موندنې په برخه کې په بازار کې د ونډې موندلو په برخه کې له ځینو ننګونو سره مخامخ دي، اما دوی وویل چې یو څه ګټه دوی ته په دې خاطر ده چې خلک د ښځو برانډونو ته زیات ورځي او د دوی څخه زیات توکي پیري. اوس هم زموږ بله میلمنه د شکست سکوت پروګرام رومینا عثماني ده چې د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ خونې رئیسه ده. رومینا جانه له موږ سره پر لیکه ده، خبرونې ته ښه راغلاست رومینا جانې.
تشکر، سلامت باشین. از سلام خسته نباشی خدمت شما و تمام بینندگان رادیوی شما عرض میکنم.
ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي او د شکست سکوت لاري تاسو په دې پروګرام کې ګډون کړی دی. رومینا جانې، تاسو د لویدیت زون د شوتو د سوداګرۍ خونې رئیس یاست، د دغه خونې لاري تاسو په زون کې شوتو ته څه ډول د کار زمينه برابر سوي ده؟ آیا تاسو د کار د زمينه چې شوتو ته برابرېږي د هغوی کارونه څاري او دې ته څه ډول تاسو ګوري څنګه ارزوي؟
تشکر، خدا کنه که درست متوجه شده باشم سوال گرفته باشم. فعالیت ها کارکت های زمان در ولایت هرات، در البته قبل از قرنطین و در جریان کرونا، باز هم وضعیت خوبی داشت و کلن کاروبارهای زنان زیادی هستند که در ولایت هرات در زیون قرب فعالیت های اقتصادی روی آوردن و میخواهند که اونا هم نقشی داشته باشند در کسب و عاید حلال و در رشد اقتصاد خانواده و جامعه. و در جریان قرنطین، سه ماهی که قرنطین بود، خانم ها زیاد متضرر شدند از جریان قرنطین. تولیداتی که داشتن، محصولاتی که داشتن، تعداد محصولاتی بود که مواد غذایی بود، متاسفانه تاریخ از اینا گذشت و اینکه بازار نداشت، اینا و فروش نرسید و جایدادهایی داشتم که کرایه گرفته بودم و تا اندازه به صورت عموم متضرر شدم. اما بعد از قرنطین وضعیت رو به بهبود است. توجه دولت، توجه نهادها، توجه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تمرکز بر این هست که چگونه ضرری که خانم ها در جریان کرونا گرفتن چگونه بتانند جبران شود انشالله.
مننه رومینا جانې. په دې اړه چې په افغانستان کې آنلاین سودا کول څومره اسانه دي او دا ډول اسانتیا که رامنځته سي، د ښځو پر تجارت څه ډول مثبت اغیز کولای سي؟
بله بله، در این اواخر خوشبختانه امکانات اینترنت، امکانات سهولت هایی که بخشیده شده در قسمت فعالیت های و فروشات آنلاین خانم ها افزایش یافته. اکثریت خانم ها تمرکز بر این دارند که تولیدات و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی آنلاین تبلیغات نموده و مشتری جلب و جذب کنه و محصولات خود به فروش برسانه. و باز هم البته سهولت خیلی خوبه هست و یک مشکلی که هست، مشکل اینترنت در افغانستان هست که متاسفانه همه و همه اینترنت به دسترس ندارن و یک کم غیبت هست. و در غیر از این کسانی که اینترنت به دسترس دارن، خانم های زیادی هم هستن که محصولات و تولیدات از اینا از طریق بازارهای صفحات اجتماعی از طریق آنلاین به فروش میرسه و همچنان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان هم در نظر دارد به برنامه هایی دارن که زنانی که از عضویت اتاق گرفتن تولیدات و محصولات استاندارد و معیاری دارن، اونا رو به یک همگیر به یک صفحه، به یک وبسایت همه و همه محصولات از اینا به نمایش گذاشته بشه که تمام جهانیان محصولات و تولیدات زنان افغان دیده و از سایر کشورها هم آردر بدن و قرارداد ببندن و خریداری های صورت بگیره که یک سهولت خیلی خوبی هست که برای خانم ها بخشیده شده. و در جریان قرنطین هم اکثریت خانم هایی که به اینترنت دسترسی داشتن و معلومات داشتن و مهارت ایجاد صفحات اجتماعی داشتن، از این مهارت استفاده کردن، از این فرصت استفاده کردن و محصولات خود از طریق شبکه های اجتماعی به طور آنلاین بازاریابی نموده و مشتری جلب و جذب کردن.
خوب رومینا جان، تاسو په زون کې په مشخصه توګه کراته وایست چې شزی څه ډول تجارتونه کوي، آیا دوی د سوداګرۍ په برخه کې په اسانۍ سره داخلي دایسي؟
در زون غرب در ولایت هرات زنان در فعالیت‌های مختلف و متفاوت دسترسی دارن، کاروبار میکنن و حمایت ریاست تجارت و صنعت ولایت هرات با خانم ها بوده، همکاری بوده، همکاری نهادهایی که مربوط هست آنقدر که انتظار میرفت از سایر ادارات، از سایر ادارات دولتی بیشتر همکاری کمتر شده. مثلا خانم ها در ولایت هرات کاروبارهایی که دارن در انواع اقسام و فعالیت های تجارتی آنها تنها در گذشته ها در سالهای گذشته تنها و تنها صنایع دستی بود، اما حالا خانم ها خیلی فعالیت های متنوعی دارن، شرکت های ساختمانی دارن، شرکت های لوجستیکی دارن، شرکت های تکنولوژی آی تی دارن، خدمات متفاوتی حالا دارن، تجارت های متفاوتی دارن و میخوان که قراردادهای بیشتری از طرف ادارات دولتی کسب کنم، در تدارکات ملی اشتراک کنم. به اینا تا انوز هم انتظار میره که فعالیت همکاری دولت سایر نهادهای دولتی در تدارکات ملی سهم خانم ها در نظر گرفته بشه که تا حالا زیاد در نظر گرفته نشده. حال کاروبار خانم ها در ولایت هرات با تمام تلاش و علاقمندی خانم ها پیش میره و همکاری ریاست تجارت صنعت در قسمت هماهنگی در برگزاری نمایشگاه ها، البته از طریق خود وزارت صنعت و تجارت نمایشگاه ها هست با خانم ها و انشالله در آینده هم این همکاری ها افزایش پیدا کنه.
مننه. در تاسی پا اخیره که در نمایشگاه و خبر وکړه، در نندارتونونو خبر مو وکړه، چه دول نندارتونون پا زنگره توگه پا هرات ولایت که جوریجی؟
در ولایت هرات در قسمت نمایشگاه ها هر چند ماه یک بار نمایشگاه از طرف وزارت صنعت و تجارت با همکاری اتاق تجارت زنان، با از طرف بعضی از اتحادیه ها، نهادها، شرکت ها، اتاق ها، اتاق های صنعت و معادن، اتاق تجارت سرمایه گذاری، اتاق تجارت صنایع زنان، پیشاوران، نمایشگاه های برگزار میشه. اما چالش و مشکلی که در ولایت هرات وجود داره این هست که جایگاه دائمی برای نمایشگاه وجود نداره، یک مکان مشخصی برای نمایشگاه ما نداریم. تا هنوز این مشکل به وزارت و با دولت هم در جریان قرار دادیم که نیاز هست که یک نمایشگاه دائمی در ولایت هرات وجود داشته باشه تا از زون غرب خانم ها، مردان، تمام تاجرات، سرمایه گذارا، تولید کنندگان داخلی از این نمایشگاه دائمی استفاده کنند و هر ماه نمایشگاه ما داشته باشند در ولایت هرات. و نمایشگاه هایی که فعلا برگزار میشه در ولایت هرات نتیجه خیلی خوبی میده، قراردادهای خوبی به دست میارن، بازار خوبی برای محصولات و تولیدات پیدا میشه. و ولی با مشکل و چالشی که مواجه هستیم این هست که هر چند وقت یک دفعه نمایشگاه ها ما در تالارهای عروسی برگزار میکنیم، تالارهای محافل و مجالس و عروسی برای نمایشگاه ساخته نشده. کلن همون مدلی که تالار ساخته شده با تمام گیم و مشخصات او برای محافل و مجالس است، نه برای نمایشگاه. ولی خب باز هم غرفه اونجا موقتی غرفه نصب میشه و برای 3 روز 4 روز کمتر بیشتر نمایشگاه برگزار میشه و بازدید کننده های زیادی میایه. ولی بزرگترین چالش تجارت پیشه ها این هست که یک مکان مشخصی برای نمایشگاه دائمی داشته باشیم. و همچنان چالش دیگه ای که خانم ها مواجه هستند در زون غرب در ولایت هرات خصوصا نداشتن مارکتی هست مشخص برای زنان، که در ولایت هرات مارکت خدیجه الکبرا وجود داره هست، اما تقاضای نیازمندی های تمام زنان تجارت پیشه و یکی تولید کنندگان و کارآفرینان و متشبثین برآورده کرده نمیتونه. تنها یک مارکت هست، جای خیلی کم، مکان کمی خودتر هست، اما نیاز هست که در ولایت هرات چندین مارکت برای خانم ها وجود داشته باشه تا محصولات و تولیدات زنان به صورت درست و معیاری بازاریابی بشه، استانداردسازی بشه، با قراردادهای خوبی به دست بیارن و بتونن در آینده انشالله در صادرات محصولات و تولیدات داخلی نفوذ داشته باشن که صادر کنن به سایر کشورها.
مننه. آیا دغه پروسه چې یو څوک غواړي باید سوداګر سی یا تجارت وکړي، هغه شدی څنګه کولای سي چې خپل سوداګري راوباسي؟ دا آیا د یو پروسه لري؟ که پروسه لري لطفا تاسو که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې یو شدی که غواړي سوداګر سي، آیا دوی باید له دولت څخه جواز ولري؟
بله بله دقیقاً. کسانی که هستن البته بیشتر تمرکز ما سر تجارت های خانم ها هست، اکثریت خانم ها تجارت های کوچکی دارن، اینا از کم شروع میکنن، مثلا از محصولات تولیدی که اگر داشته باشن از کم محصولات تولیدی، از اینا اگر انواع اقسام تولیدات داخلی هست، پروسس مواد غذایی هست، پروسس زعفران هست، بسته بندی و صادرات از این از کم شروع میکنم. به مرور زمان وقتی که اینا کاروبار از اینا ابتدا بدن، اینا باید ثبت و رجستر بشن با تمام دانایی و علم و علم از این داشته باشن که چگونه باید یک پلان تجاری برای خود سازن و کدام راه ها و کدام گام ها بردارن تا اینکه به طور رسمی کاروبار تجاری خود را ثبت و رجستر کنن، اگر بخواین که در آینده هم صادرات و واردات داشته باشن، یا اینکه به طور انبو اینا تولیدات داشته باشن، باید جواز از شرکت جواز تجاری بگیرن. و کسانی هستن که از پیشوران یا از چارولی اینا جواز میگیرن. جواز چارولی تو تولیدات و محصولات و کاروبار کمی کوچکتر در نظر وجود داره که اونا نیاز شاید نباشه که جواز تجاری بگیرن، جواز شرکتی بگیرن. اون خانم ها از شاروالی جواز میگیرن و سرتیفیکیت از پیشوران هم میتونن بگیرن و همچنان جواز شرکت تجاری میگیرن که او هم یک طی مراحل داره، یک سلسله مراتبی هست که باید سفری بشه تا اینکه به طور رسمی و قانونی وقتی که جواز شرکت را گرفتن بتونن در تمام رقابت ها اشتراک کنن، بتونن که ایزوار از آن خود کنن، بتونن که در صادرات و واردات شرکت کنن و تمامی مالیات و تکسی که بر اونها وضع میشه همگی به طور روبار سالیانه پرداخت کنن. به این رسمی و قانونی باید که ثبت و رجستر بشه کاروبار تجارت خانم ها و تمامی که در افغانستان صورت اومد.
مننه رومینا جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې شزی د بازار موندنې په برخه کې له ستونزې سره مخامخ دي. د ولایتونو ترمنځ د شزو د سوداګرۍ لپاره ستاسي او نورې د سوداګرۍ خونې چې د نورو زونونو دي، څه کوي چې شزی باید په مختلفو ولایتونو کې بازار ومومي د خپلو تولیداتو لپاره؟
بله، وقتی که خانم ها معمولا خب صحبت ما تمرکز ما بیشتر سر کاروبار و متشبثین خانم ها هستند. البته من صحبتی که میکنم بیشتر تمرکز من سر تولیدات و محصولات داخلی خانم ها هست. وقتی که خانم ها ارزیابی میکنم دقیقا یکی که به چی چیزی مهارت دارن که اونا باید کاروبار داشته باشن، محصولات و تولیدات داشته باشن، و دیگه اینکه چی چیزی دقیقا بازار نیاز داره و نیاز بازار هست، نیاز مارکت هست، نیاز مردم هست که چی چیزی باید تولید بشه. بعد از ارزیابی خانم‌ها تولیدی که میکنن باید تنها و تنها تمرکز در یک منطقه، در یک قریه، در یک مکان نداشته باشند، بلکه تمرکز بر این هست که این جنسی که تولید میشه، محصولی که تولید میشه باید با استاندارد باشه، معیاری باشه، از کیفیت خوبی برخوردار باشه تا اینکه بتونه در افسر نقاط شهر به فروش برسه، بعد از اون به ولسوالی ها، به ولایات در سطح افغانستان، و بعد از اون هم اینا بتونن صادرات داشته باشن. و این هم خانم ها وقتی که میخوان و علاقمند هستن که جواز شرکت بگیرن، محصولات خیلی خوب و با کیفیت داشته باشن و محصولات و تولیدات از اینا هم مارک زنفخان، وقتی مارک زنفخان به طور رسمی استاندارد از طرف وزارت تجارت صنعت، از طرف اتاق تجارت و صنایع زنان به رسمیت شناخته شده و هر چند وقت یک دفعه تمامی تجارت خانم ها ارزیابی میشه و کسانی که محصولات خیلی خوب و با کیفیت و معیاری استاندارد دارن درخواست میدن که این مارک زنفخان اینا از آن خود کنن. وقتی که مارک زنفخان مسئول از اونا گرفت، اون مسئول به این معنی که با کیفیت است، استاندارد است، معیاری هست و میتونه در خارج در بازارها، در نمایشگاه‌ها اشتراک کنه و در از طریق اکثریت سفارتخانه‌های افغانستان در خارج مارک به رسمیت شناخته شده و میتونه که از این طریق در رقابت‌های بیرونی هم و در نمایشگاه های بیرونی هم مسئول از اینا و تولید از اینا به نمایش گذاشته بشه و به فروش برسه. و این تمرکزی هست و این تلاشی هست که خانم ها و خصوصا اتاق تجارت به صنایع زنان افغانستان بر این دارن که مسئولات خانم ها در بازارهای جهانی هم را پیدا کنه، مسئولات و تولیدات از اینا مشتری های خارجی و بیرون مرزی هم داشته باشه. و این تا حالا نتیجه خیلی خوبی داده و اکثریت خانم ها مسئولات از اینا بازارهای بیرون به فروش رسیده و همچنان سفارش گرفتم و تولیداتی داشتم.
ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه رومینا عثماني و چې د لویدیت زون د شوزو د سوداګرۍ خونی رئیس ده. د لمر سره نن په شکست سکوت پروګرام کې ګډون وکړ او زموږ د خبرونی موضوع دا و چې یو په یو ساړی سالاره سکتور لکه تجارت او سوداګرۍ کې شزی څه ډول خپل لار مومي او څنګه خپل تولیدات تر پیرونکو رسوي. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمانه مرزیه حفیظی و چې د لورا برانډ مشره ده، او دوهمه میلمانه مورومینا عثمانی و. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اګست میاشت کې د شدو لپاره په پښتو او دری ځانګړې ویب پاڼې پرانیستې د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځنګړې پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پاڼې لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای شي. azadiweb@rferl.org همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دیش میرا ثبت کړی 00420221 24115. زموږ لشه دینا اوریدونکو مو ځنګړې هيله د چيله مشتره تماس ونیسي او راته وایس چې ازادي رادیو تاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي، پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو. د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.